په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. دا د ازادۍ راډیو د نن ورځې درېمه خبري مجله پیل شوه. په دې خبري مجله کې چې تر شپږ نیمو بجو پورې دوام کوي، زه حمید مومند مو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان، امریکا او پاکستان په درې اړخیزه ناسته کې د سولې د خبرو په اړه ځینې پرمختګونه رامنځته شوي. په افغانستان کې د ناټو د قومندان مرسیال وایي چې د وسلوالو مخالفینو رهبرۍ کمزورې کړې ده. نور مطالب هم لرو، خو په سر کې خبرونه چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په لوګر کې پوځي عملیاتو نږدې شل طالبان وژلي. پخوانی لوی څارنوال له برمته کوونکو خوشی سو. د بشري حقونو د سر ډلې له پاکستان وغوښتل د شیعهګانو ساتنې ته پام وکړي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د تندر په نامه په پلیسو یو عملیاتو کې نږدې شل تنه وسلول طالبان وژلي، دیارلس ټپیان او څلور ژوندي نیولي دي. دغه ولایت د ولی ویند محمد درویش ازادۍ اراده ته ویل چې دغه کسان په پلي عالم او محمد غي ولسوالیو اړوندو سیمو کې وژل سوي او ټپیان دي. بل خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان او تلفظ وکونو په ګډو عملیاتو کې دولس وسلول طالبان وژل سوي، پنځه ټپیان او شپږ نور نیول سوي دي. د کورنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه عملیات د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، اروزګان، میدان وردګ او پکتیا ولایتونو اړوندو سیمو کې سوي دي. د افغانستان په خوانی لوی څارنوال چې تیر کال په کابل کې تښتول سوی و بیرته خوشی سو. د کابل ولایت مطبوعاتي دفتر وایي عبدالجبار ثابت نن تر غرمې وروسته د موسهي ولسوالۍ د پولیسو په مرسته خوشی سوی دی. د کابل د ولی ویان سمي وسی الله میاخیل ازادي راډیو ته ویل د شغلي ثابت د خوشی کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده سوی.
هیڅ نو معامله د تختونکو سره نه ده شوی او تختونکو په خپل خغل ثابت خوش کړه نه.
په دې باب نور جزات په همدې خبري مجله کې یو امریکایي قومندان ویلي وسلول طالبان د هغو حملو تر شا 25% لاس لري چې افغان امنیتي ځواکونه پر خپلو نړیوالو همکارانو کوي. په افغانستان کې د ناټو او ایتلافي ځواکونو ګډ قومندان ډګر جنرال جیمز ټيري خبرلانه ته ویل چې دا ډول حملې 10% په مستقیمه توګه خپل ترهګرو کړي او په 15% کې ترهګر لاس لري. ناټو له دې وړاندې ویلي و چې دا ډول حملې تر ډیره د فشار، خپګان او شخصي مسایلو له کبله رامنځته کیږي. د کونړ په دوه ولسوالیو بیا هم د پاکستان له خاورې 15 غندې وشتل سوي چې چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د دې ولایت والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ اراده ته ویل چې اته توغندي پردانګام او اته دیر شي پر نړۍ ولسوالۍ لګېدلې دي. د پکتیا والی په شمال کې جوړ شوی محلي پولیس په خاصو ډلو او تنظیمونو پورې تړلې خلک بولی. جمعه خان همدرد ویل په پکتیا کې محلي پولیسو شنې نتیجه ورکړي، خو په شمال ولایتونو کې دغه پولیس په خاصو ډلو پورې اړه لري چې که مخاونینی ولسی د بیګونه خلکو د وژنې سبب بسي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي چې دغه ولایت د استیناف څرنوالي رئیس مولوي ګل محمدي له طالبانو سره د لاس درلودلو په تور نیولې دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سش کال د ولسي پاڅونونو او خلکو په مرسته اویا تړلې ښوونځي بیرته پرانستل سوي دي. د دغه وزارت ویان امان الله ایمان ازادي اراده سره په خبرو کې دغه معلومات ورکړل. د وی سرشکال موږ وکولای سوی کندهار، بادغیس، پکتیکا، زابل او غزنی کې شوخه او یا تړلې ښوونځي بیرته پرانیزو، البته د خلکو په مرسته. دا و کورنی خبرونه. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې. د بشري حقوقو د سر ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له ذاتیدونکو فرقوي بریدونو څخه د اقالیت شیعه مسلمانانو د ساتنې لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. سازمان وایي دغه کسان د خپلو رقیبو سنیانو لخوا وژل کیږي. په امریکا کې ډیر د څارونکو ډلې په یو تازه بیان کې ویلي سش کټ په ټول پاکستان کې په هدفي وژنو کې لږ تر لږه 300 شل شیعهګان وژل سوي دي. بلخوا د پاکستان کابینې د تروریزم ضد قانون مسوده تصویب کړه. د دې نوي پیشنهاد سوي قانون هدف د تروریزم مالی مرسته جرم ګڼل دي چې سزا به د کی حسابونو کنګل کېدل او د ملکیتونو ضبطېدل. وی د پیشنهاد سوی اقدامات له مخې محکمې کولای سي ټلیفوني او برېښنايي ارتباطات د سند په توګه ومني. پاکستانی چارواکو د سیف د چلډرن ماسسې بهرنیو کارکونکو ته له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. د ادارې نن ویل چې دغه پریکړه ظاهرا د حکومت له دې شکونو سره تړلې چې ګواکې کې د ادارې له امریکایي استخباراتي کارکونکو سره د القاعده شبکې د مشر په موندلو کې مرسته کړې ده. د دې ماسسې د روابطو مشر ویل د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ورته ویلي چې شپږ بهرني کارکونکي باید په دوو اونیو کې له پاکستانه ووځي. د روسي او لیدو چرواکي وایي مسکو دا سیاسناد او شواهد نه لري چې څرګنده کړي ایران د اټومي وسلې پر جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیریاف کوفنن ویل ایران د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې د څارونکو تر کنټرول لاندې یوازې د اټومي موادو پر تولید کار کوي او داسې نشکري چې دغه مواد دي د پوځي اهدافو لپاره وي. ریاب کوف له اسرائیل او د ده په خبره له نورو هیوادونو وغوښتل د تهران د اټومي پروګرام له کبله پر ایران برید ونه کړي. ده وویل د ځواک کارول به د منځني ختیځ لپاره مصیبت پرونکی وي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال رشوت اخیستل او په دې ستونزه کې په بهرنیو هیوادونو کې د شرکتونو ګډون زیات و. دغه څارونکی سازمان وایي د نړیوال اقتصادي بحران له کبله د دې پدیدې په وړاندې مبارزې ته حکومتونو لږه پاملرنه کړې ده. له ترکیه څخه رارسېدلي راپورونه وایي 50 کسان هغه وخت مړه سول چې په غیر قانوني کډوالو ډکه یوه مشکوکه بیړۍ په لویدیځ ایګیان ساحل کې ډوبه سوه. دې بیړۍ د عراق او سوریه ګڼ خلک لېږدول. په لسګونو ژغورل سوي کسان نن وختي د بیړۍ تر چپه کېدو وروسته د لامبو په مرسته توانېدلي ځانونه ساحل ته ورسوي. بلخوا د ترکیه پوځ وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د وسلو په یوه ډیپو کې د چاودنې له کبله 25 سرتیري وژل سوي دي. او وروستی خبر دا چې په داسې حال کې چې د کاسپین سمندرګي د یوې برخې اوبو پر سر د ترکمنستان او آذربایجان ترمنځ اختلافات روان دي. د ترکمنستان سمندري ځواکونو دغلته پوځي تمرینات کړي دي. په دې سواحلو کې د تیلو او ګازو غني زیرمې شته.
خبرونه مله ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1216 میوي او په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 3.15 واوري. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب لرو. د سولې علي شورا وایي چې د اسلام آباد په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د هغو طالب مشرانو د خوندي کولو په اړه ځینې موافقې شوې چې د سولې خبرو ته تیار دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قومندان مرسیال وایي چې د وسلوالو مخالفینو رهبري کمزورې کړې ده.
The insurgency are under pressure.
وسلوال مخالفین تر فشار لاندې دي. د هغوی رهبری وس تقسیم شوی ده. د هغوی جګپور سیرې داسې خی چې د سیاسي پروسې سره یو ځای کیږي.
دغه د سرګندونو تفصیل په دې خبرې مجله کې اوریدل شي. پخوانی لوی سرنوال عبدالجبار ثابت چې له تیر یو کال راهیسې د تختونکو په بند کې و نن خوشې شوی. د کابل د والی ویان په دې اړه وایي
پخوانی لوی سرنوال ښاغلی عبدالجبار ثابت نن له غرمې وروسته د نصری ولسوالۍ د دشت سقاوي په سیمه کې پیدا او په کابل ښار کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو.
په دې اړه به وروسته په خپرونه کې معلومات درکړو. نور مطالب هم لرو او اورېدو ته زما ملتیا وکړئ. وسم دروان خبری مجلې لمړی موضوع د افغانستان د سولې عالی شورا وای افغان امریکای او پاکستانی چارواکي په خپل وروستۍ غونډه کې د هغو طالب مشرانو د خوندیتوب په اړه یو لړ موافقو ته رسیدلې چې د سولې خبرو ته حاضر دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دې غونډه کې شب پریکړې به اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د پلاوی په سفر کې هم تعقیب شي. بلخ وزیر کتون کې وای چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په دریس کې په دې وروستیو کې بدلون راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن راپور ته.
د سولې د عالی شورا مسولین وایي د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په هغو تدابیرو موافقه شوې چې که د طالبانو کوم مشر یا مشران مذاکراتو ته حاضریږي د هغوی بشپړ مسؤلیت تامین شي. له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د سولې د عالی شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د دغو تدابیرو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. دی وایي ضروري ده چې په هغو کسانو وضع شوي بندیزونه چې مذاکراتو ته حاضریږي لرې شي. په دې کې د طالبانو مشرتابه شامله ده. هغه ځای ته چې مذاکرات پکې ترسره کیږي د هغوی مسؤول تګ راتګ د هغوی په وړاندې د ګواښ نه موجودیت په دې اړه د سولې عالی شورا اسلام آباد ته سفر کوي په تدابیرو موافقه شوې دي. ښاغلی قاسم یار وویل په اسلام آباد کې د تیرې چهارشنبې د ورځې غونډه د محور په نامه د افغانستان پاکستان او امریکا د چارواکو د یوې ډلې دورۍ ناسته وه. بلخوا امریکایي چارواکو دغه غونډه مثبته بللې. نړیوالو اژانسونو د نوم د نه خپرېدو په شرط د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي د درې وړو هیوادونو یوه کاري ډله به په دې کار کوي چې د طالبانو کوم مشرانو ته باید لاره ورکړ شي د هغوی امنیت خوندي شي او د ویزې په څیر ستونزې هوارې شي. یو شمېر افغان کتونکي د غونډې ته په کتو سره وایي داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په سیاست کې بدلون راغلی دی. افغان کارپو عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه فشارونه چې له نړیوالې ټولنې لخوا همداراز پخپله د پاکستان د داخل شرایط او هغه ستونزې چې موږ له امنیتي پلوه وینو له سیاسي پلوه وینو داسې فکر کېږي چې ګواکې پاکستان به په خپلو سیاستونو او د مداخلو په سیاستونو باندې تجدید نظر کړی او کېدای شي په دې اړه څه نوی کتنه وکړي او د یوې برخې همکارۍ امیدواري شته.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه افغان پاکستاني او امریکایي چارواکو په داسې حال کې غونډه وکړه چې طالبانو تر اوسه پورې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو له سره پیلولو ته چمتووالی نه دی ښودلی. په عین حال کې په پام کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي.
په رپورټ کې مو واوریدل چې ویل کېږي په اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه روستۍ ناسته کې د حق او طالب مشرانو لپاره د خوندیتوب په اړه خبرې شوې چې د سولې خبرو ته تیار دي. بل ورته په افغانستان کې د ناټو او امریکایي عسکرو د عمومي قمندان مرسیال وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملې کمې شوې دي. همدارز د دفاع وزارت وایان هم خبرداري ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به له هغو وسلوالو مخالفینو سره په جدي توګه چلند وکړي چې د سولې له پروسې سره نه یوځای کېږي. په دې هکله نور حال د جمیل ظریف پر رپورٹ کې
په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو مشرتابه پاشل شوی او همدارس په افغانستان کې د غوی حمله هم لس سلنه کمی شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي عسکرو د عمومي قمندان مرستیال وایي چې په وسلوالو مخالفینو باندې د فشارونو راوستل د دوی د کمزوري کېدو لامل شوی. جنرال ادریان برادشا وویل چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې خپل اهداف ته د رسیدو په خاطر د سړک د غاړې لمینونو او همدارس لزن وژونکو هم
The insurgency are under pressure.
وسلوال مخالفین تر فشار لاندې دي. د حملو لپاره د هغوی وړتیا کم شوې ده. د هغوی مالی منابع هم تر فشار لاندې دي او رپورټونه هم ښیي چې مخالفین د وسلې له کموالي سره مخ دي. د هغوی رهبری اوس تقسیم شوې ده. د هغوی جګپوړې سیرې داسې ښیي چې د سیاسي پروسې سره یوځای کیږي.
برادشاو دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال زیر اعظمی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړې. همدارس د افغانستان د دفاع وزارت ویان هغو وسلوالو مخالفینو ته چې د جګړې لاره خپل کړی خبرداري ورکړ چې کای سوله ونکړه نو دوی په راتلونکو کې جدي مبارزه ورسره وکړي.
بعد از 2014
روسته له 2014 کال نه هیڅ د اندېښنې وړ سن پاتې کی. مونږ لټول هغو کسانو سره چې مونږ سره جګړه کوي او نه غواړي چې مونږ سره د سولې لارې خبري وکړي. په همدې توګه چې وسله هغوی سره جګړه روانه ده په همدې توګه بل هغوی سره چلند وکړو او روسته له 2014 کال هم مونږ سره نړیواله ټولنه مرسته کوي. همدارس ستراتیژیک تړونونه هم لرو او د بهرنیو قواو یو برخه به په افغانستان کې پاتې شي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي عسکرو د عمومي قمندان مرستیال په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو په هکله خبرې کوي چې د رپورټونو له مخې افغان، امریکایي او پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د یوځای کېدو په هکله خبرې وکړې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ناتو وایي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو ځواکونو باندې په سلو کې د 15 او 16 ترمنځ حملو کې د طالب وسلوالو لاس دی. دا چې د حملې څنګه کېږي او د مخنیوي لپاره باید کوم کارونه وشي د فرانسې خبري اجانس په اړه یو راپور لیکلی چې له جانقه الکوزینې اورو.
د ناتو یو پوځي قومندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د دوی په عسکرو باندې د حملو په سلو کې 15 د طالب وسلوالو د نفوذ له امله ترسره کېږي. دا حمله چې په معاصرو جګړو کې یو نوې پدیده ده شمیرې پر روان کال کې له 150 زیاتو او لږ تر لږه 45 بهرني عسکر پکې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان جنرال جیمز ټری وای د افغان ځواکونو له لیکو څخه په ناتو عسکرو باندې د حملو په سلو کې 15 یا 16 له طالبانو سره تړاو لري. جنرال ټری د چهارشنبې په شپه له کابل څخه په ویډیوي کانفرنس کې وویل د دې حملو په سلو کې 10 د طالبانو په مستقیمي برخه اخیستنې او په سلو کې 15 د وسلوالو په ملاتړ ترسره کیږي. دا په دې معنا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ممکن داسې کسان هم وي چې له حملې وروسته د تیښتې پلان ولري. له دې کسانو سره وسلوال د تیښتې په کار کې مرسته کوي. د ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چارواکي د نورو حملو د علتونو یا عواملو په اړه نه پوهیږي خو اټکل کوي چې د حملو په سلو کې 25 ممکن د شخصي او کلتوري حساسیتونو لامل وي. جنرال ټیری زیاته کړه، موږ باید ومنو چې افغاني ټولنه دیرش کلونو جګړو ځپلې ده. دا هم باید ومنو چې په افغاني ټولنه کې د ټوپک د حاکمیت لامل هم د خلکو خپګان او شخړې زیاتې شوې دي. افغان حکومت د چهارشنبه په ورځ ویل د پوځ په لیکو کې په سلونو کسان چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان د ګډوډولو نیت یې درلود نیولي او ایستلي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت څخه غواړي چې د امریکا د حق غوښتنې په هکله یوه څرګنده پالیسي او دریځ غوره کړي چې وایي افغانستان باید پر ایران د لګېدلو بندیزونو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې هکله له امریکا سره خبرې پیل کړې دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې کچېرې د امریکا دا غوښتنه ومنل شي د دوی ترانزیتی او سوداګریزو فعالیتونو ته به زیان ورسیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د پنجشنبه په ورځ له افغان حکومت وغوښتل چې د دې اندېښنې او ستونزې هوارې ته دی ژر تر ژره یوه روښانه پالیسي غوره کړي.
دا ناممکنه ده. موږ د دغه څلور کمپنیو سره مستقیم روابط لرو. موږ په کال کې $1,300,000,000 په ارزښت باندې د ایران نه محصولات او خصوصا سوختي مواد راوړو. همدارنګه موږ د بندر عباس نه د کال $2,500,000,000 په ارزښت خپل ترانزیت راوړو. موږ خواهش کوو د خپل دولت نه چې په دې ارتباط باندې شفاف سیاست غوره کړي او زموږ تاجران د یو راتلونکي جدي خطر نه وژغوري.
د سوداګر او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې امریکا دوی ته د ایران سنټر بانک، آریان بانک، د تیلو تولیدونکو یو شرکت او د عباس د بندر یو څانګه په ګوته کړې او غوښتي دي چې افغان سوداګر واردونکي د ورسره معاملې بند کړي. الکوزی دا هم وویل امریکا اندېښنه لري چې ایران به په دغو ادارو کې له راټول شوو پیسو څخه د یورانیمو په غني کولو کې کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایاند وحیدالله غازی خیل آزادی راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي.
موږ د امریکا متحده ایالاتو دغه ملاحظات هم درکوو او دوی زموږ مشکلات هم درکوي. زموږ د بازار اقتصاد پالیسۍ نه پیروي کوو. د بازار په اقتصاد کې حکومت خپل صادرات واردات نه لري. من حیث حکومت موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه دغه مشکل ته دغه معذرې ته د حل یو لاره پیدا کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې له مخې به افغانستان د هغه هیواد د چابهار له بندر څخه په سوداګریزو او ترانزیتي چارو کې کار اخلي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې وسمهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو اندازه له $1,000,000,000 څخه زیاته شوې ده.
د افغانستان پخوانی لوی سرنوال چې تیر کال په کابل کې تختول شوی و بیرته خوشی شوی دی. چارواکي وایي عبدالجبار ثابت نن تر غرمې وروسته خوشی شوی دی. د کابل د والي وایان وسیع الله میاخیل سالم احمد صالح سره په مرکه کې وویل د ښاغلي ثابت په خوشی کېدو کې له تختونکو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوی.
خوانه لوی سرنوال خغل عبدالجبار ثابت تیر کال د کابل ولایت د چاراسیا ولسوالۍ څخه په داس حال کې وتښتول شو چې دا په سیمه کې د خپلو کارواندو د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تللی او امنیتي ځواکونه نو خبر کړي او له ځان سره یې هم ساتونکي نه درلودل. هماغه و چې زموږ کوششونه او هلې ځلې د نوموړي د راخلاصون دپاره پیل شوې وې، خو متاسفانه چې نوموړی د تیر یو کال څخه د تختونکو په بند کې وو چې لنیکه مرغانن له غرمې وروسته د نوموړي د تماس په پایله کې چې د مسعی ولسوالۍ پولیسو ته درلود د مسعی ولسوالۍ د دشت ثقاوي په سیمه کې پیدا او په کابل ښار کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. تختونکو په نیو بریالي شوي نه یو. دا به حتمي ده چې د تختونکو له لورې هغه یو ساحې پورې راوړل شوی، له هغې وروسته دا خوشې شوی ده او هغه ساحه چې د دولت تر کنټرول او د دولت تر ساحې لاندې د هغې نه رادي خوا چې کله دا راغلی دی نو هماغه چې د مسعی ولسوالۍ پولیسو ته زنګ ور ووهه، تماس یې ټینګ کړ او د مسعی ولسوالۍ پولیسو په وخت سره سم سیمې ته لاړل او ښاغلی ثابت یې له سیمې د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې راجیګ او کابل ښار ته انتقال کړ.
میخیل صاحب، څنګه ممکنه ده چې یو څوک په پلازمینه کابل کې یو کال د تکونکو په ولکه کې وي او امنیتي ځواکونه ورڅخه خبر نه سي؟
زموږ د معلوماتو په اساس ښاغلی ثابت وروسته به هم دا ثابته شي، هغه به پخپله هم امیدوار یم چې معلومات به له مطبوعاتو او رسنیو سره شریک کړي چې هغه چیرته. خو زموږ د معلوماتو په اساس دا د کابل ولایت نه بلکې د افغانستان له خاورې خاورې بهر وړل شو او د اختطاف په نتیجه کې هغه زمونږ معلومات مونږ ته دا وایي چې دا د کابل په مربوطاتو کې نه و. زمونږ هلې ځلې د نوموړي د خلاصون دپاره تر دم ګړۍ پورې هم جریان یې درلود. داسې خبره نه وه چې ګویا مونږ د ده څخه بې خبره وو.
آیا د ده د خوشې کېدو په بدل کې کوم څه منل شوي دي؟
د کابل ولایت د پولیسو لخوا او زمونږ د امنیتي ځواکونو لخوا او زمونږ له لورې د تختونکو سره هیڅ نوه معامله نه ده شوې. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، ښاغلي ثابت په خپله له سیمې پولیسو ته زنګ ووهله او هلته نوموړی په آزاد حالت کې و، او دې څخه دا څرګندېږي چې هیڅ نوه معامله د تختونکو سره نه ده شوې او تختونکو په خپله ښاغلي ثابت خوشي کړی ده.
د کابل د والی وین وسیع الله میاخیل و چې د پخوانی لوی سارنوال جبار ثابت د خوشکېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. پخوانی لوی سارنوال عبدالجبار ثابت تیر کال له کابل څخه تختول شوی و چې د یو کال په موده کې د تختونکو په ولکه کې و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د قانون وزارت چارواکو د ولسی جرګې د ځینو غړو حق اندېښنې بې ځای وبلل چې وایي حکومت د امو سیند د حوزې د تیلو په قرارداد کې کومه ګټه ترلاسه کړې. یو شمېر وکیلانو ویلو چې حکومت له دغه پروژې څخه یوازې 15% ګټه ترلاسه کوي او پاتې 15% اوایډ ټول چینایي کمپنۍ ته ځي. د موضوع تفصیل له کابله د اسد الله لودین په رپورت کې.
د قانون وزارت چارواکي وایي چې د امو سیند د تیلو حوزې د یوې برخې استخراج به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شي او د همدې کال تر پایه به په مجموعي توګه 1,50,000 بیلره خام تیل را وایستل شي. د دغه وزارت د پالیسۍ عمومي رئیس جلیل جبرانی د پنځمه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امو سیند د تیلو حوزې له خالص عوایدو څخه افغان حکومت 6% ګټه ترلاسه کوي.
کمپنۍ کې بارنده شوه او نو گفته بدن کې
اگر چونکی کمپنی ویلی چې دوی افغان حکومت ته 15% امتیازی حق ورکړ، کچېری یو بیلر تیل په $100 خرڅ شي په هغه باندې د کمپنی لخوا $40 لګښت راځي. په قرارداد کې راغلی چې د دغه تیلو له خالص عاید څخه 20% ګټه افغان حکومت او 30% خپل کمپنی اخلي.
ښاغلی جبرانی وایي چې کمپنی بل خپل خالص عاید څخه افغان حکومت ته مالیه هم ورکوي. د امو سیند د تیلو حوزې د استخراج تړون شاوخوا 8 میاشتې مخکې د افغان حکومت او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د امو سیند د تیلو حوزې اداري رئیس وایس شیردل بیا وایي چې د تړون له لاسلیک کېدو څخه را په دې خوا په دغه پروژه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر هم دغه پروژه ګټوره بولي. ښاغلی اکبر وایي یو شمېر وکیلان غواړي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه پروژه کمزوري وښيي.
مثلا پارلمان په وایي د فکر کوي چې په پارلمان کې هم یو سلسله مشکلات وجود لري، هلته هم مافیایی کرایو یو تعداد ځای نیولی ده او غواړي چې په اصطلاح په یو رقم چې نوي د بدې قراردادونه خپلې ګټې تعمین کړي او ګټه یې د دغې نه یوازې اقتصادي ګټه ده بلکې سیاسي ګټې هم لري.
د امو سیند د تیلو حوزه د افغانستان په دریو ولایتونو سرپل، جوزجان او فاریاب کې موقعیت لري چې د معلوماتو له مخې په دغه سیمه کې لسګونه میلیونه بیلره تیل موجود دي. د قانون وزارت وایي هر کله چې په دې حوزه کې د تیلو ټولې سیمې کشف شي نو د تیلو کیفیت ته په کتو به یوه لویه تصفیه خانه هم جوړه شي.
د بشري حقوقو د سارنې ډلې له افغان ولسمشر حمد کرزي څخه غوښتنه ده چې ژر تر ژره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي معرفي کړي. د ډلې د اسیا د برخې مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو وضع ته اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار وکړ چې نور د دې سازمان برخلیک څرګند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او له 100 میاشتو راهیسې مشران لري شوي دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
په امریکا کې د بشري حقوقو یوې ډلې له افغان ولسمشر غوښتنه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره دي خپلواک او تجربه کار خلک وټاکي. له تیرو 9 میاشتو راهیسې د دې کمیسیون مشران له کاره ګوښه شوي دي. دا په تیرو 2 ورځو کې دوهم ځل دی چې د بشري حقوقو د څار ډلې له حامد کرزي سره د اندېښنه شریکه کړې ده. په افغانستان کې بیا د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د خپلواک کمیسیون د غړیو په برخه کې څو ځله خپل اندېښنه د رسنیو له لارې ولسمشر ته رسولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د لندې له میاشتې راهیسې تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو برخلیک څرګند نه دی. د مدني ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو وړاندیز ښاغلي ولسمشر ته داو چې د خپلواک کمیسیون لپاره د نوي کمشنران وټاکل شي، خو تر اوسه نه یوازې دا چې نوي کمشنران نه دي ټاکل شوي، د پخوانیو کمشنرانو برخلیک هم نه دی څرګند. خو بل لور ته د جمهوري ریاست و چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزي په دې برخه کې بیا بیا له مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسبو کسانو د نومونو لست هم برابر شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړه چې ولسي جرګې ته د وزیرانو د معرفي کولو په څیر کارونو تر اوسه د خپلواک کمیسیون د غړیو پیژندنه ځنډنې کړې ده. عبدالرحمن هوتکی دا خبره نه مني. دی وایي هر ځل چې له جمهوري ریاست سره په ارتباط کې شوی یو د ولسمشر ویندویانو ویل دي په دې برخه کې به ژر تر ژره پریکړه وشي. په پاریس کې د بشري حقوقو د کمیسیونونو لپاره له جوړو شویو اصولو سره سم د دې کمیسیونونو د مشرانو وړاندیز باید مدني ټولنه وکړي او ولسمشرانی تایید کړي. بل لور ته د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د کمیسیون د مسؤل براد ادمز په باور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون برخلیک د مشرتابه د نشټوالي له امله څرګند نه دی او باید افغان ولسمشر د دې غم وخوري. براد ادمز وویل حامد کرزي ته پکار دی چې څومره ژر کېدای شي خپلې ژمنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په برخه کې پر ځای کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تیر شپه او سهار د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سخت باران وشوي چې له امله سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په سلګونو جریبه ځمکه راوتو سیلابونو وړه ده. په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د حصارک ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونه د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه آبی زنګیانی، غوږیزه، ظریفخیل او یو شمېر نورو سیمو کې راوتې دي. د شورا رئیس ډاکټر نعیم ولاړ وایي د راوتلو سیلابونو له امله په سلګونو جریبه ځمکې چې فصلونه پرې ولاړ وو وړې دي.
سیلاب لوگوں زیادہ نظر آتی کے چپاغے کے شولے جوار ترکاری گاڑے ہوئے دائیں پسل ہاؤ جی کڑی لمن سے ہوئی زیادہ رنگ وزارے ہو رہے چپکڑی زار سر ہو رہی تھی پاندے کے سب یو پل دبئی پہ مزے کھا کے سیدھر پل شروع ہوا تھا تقریباً ڈیڑھ سو میٹر استعلادی دیوال ہو دا دیوال هم تخریب کړای یو استرادی دیوال په چاټو کې وو دا یې هم تخریب کړای.
د نوموړي په خبره د دې ولسوالۍ د لیخلو په سیمه کې راوتو سیلاونو د کوچیانو درې خیمه او د دوی رمې هم له ځان سره وړې دي چې دغه کوچیان اوس په ډاک پراته دي. د ننګرهار په نور ولسوالیو کې هم ورته سیلاونه راوتي، خو د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو کمپاینونو ته یو کتنه. د امریکا دیموکرات ګوند تیره شپه جمهور رئیس باراک اوباما رسمن د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن د دیموکراتانو کانګریس ته په وینا کې اوباما د جمهور ریاست لپاره یو مناسب شخص یاد کړ او پر میلیونونو امریکایانو غږ وکړ چې د نومبر د شپږم نیټې په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ وکړي. نور تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د ډیموکراتانو کانګریس ته په وینا کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن له میلیونونو تر سخت فشار لاندې امریکایانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما ملاتړ وکړي. په شمالي کارولینا کې د ډیموکراتانو د کانګریس دوهمې ورځې ته په وینا کې کلینټن د جمهور رئیس د پالیسیو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل
embodies the values, the ideas and the direction
the جمهور رئیس اوباما تګلارې د ارزښتونو مفکورو او د امریکا د هغې تګلوري ښکارندوی ده چې امریکایان د یوشتمې پیړۍ لپاره د هیواد د لیدلوري په اړه لري. د شریکو فرصتونو، شریکو مسؤلیتونو، شریکې هوساینې او یوې شریکې ټولنې احساس هغه خوب دی چې امریکایان د خپل هیواد لپاره ویني. کلینټن دیموکراتانو ته چې خوښۍ او ولولې څرګندونې وویل اوباما موږ بېرته د رغولو یوې اوږدې لارې ته برابر کړي وو. هغه د یو پرمختللي او زیات تعادل اقتصاد اساس ایښی دی. کلینټن همداراز څرګنده کړه چې اوباما تر اوسه د هغو تېروتنو په لرې کولو لګیا دی چې جمهوري غوښتونکو کړې وې.
No president. Not me. Not any of my predecessors.
هیت جمهور رئیس. هیت جمهور رئیس نمانه لما مخی هیتسی و نشوی که ولی چه طول مخکنی اشتباهات اصلاح کری لکه چه هغه پتی رو چلور کلونو که انکریدی. د کلینتن له وینا وروسته ډیموکرات ګوند باراک اوباما رسمند نومبر د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ. نوموړی به د جمهوري غوښتونکو له کاندید میت رامنی سره چې مخکې د جمهوري غوښتونکو لخوا رسمن کاندید شوی سیالي کوي. نظر شمیرنې ښیي چې اوباما پر خپل سیال لږ څه مخکې دی. اوباما به نن کانګرې ته وینا وکړي.
په همدې سره د روان خبري مجلې وخت پای ته ورسېده. امید مرزبان د راتلونکو خبري مجلې کوربه ده. هم دا اوس سره په استودیو کې ده.
بو ارزه سلام.